द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانندې توار وز 2019 کال د جون د میاشتې 14 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د شپې نه په کابل کې دی اتنیمي او په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي د دې خبري خبرونه کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو او تفصیلي ریپورتونو تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته
پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د واکمن تحریک انصاف په ضد یو غټ ائتلاف جوړولو موافقه کړې خو حکومتي چارواکي وایي ائتلاف د ولس په خاطر نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
روپوټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د ستر محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمې جوړولو په هکله خبرې شوې دي
د خیبر پختونخوا نوی زمشوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچکولو د دوایانو کموالی سره مخ دي په دغه علاقې کې د تیر له سورزو نه کرفیو لګیدلې د علاقې اوسیدونکو وای
موږ خوراکي توکي ختم شوی دي یو کی شاینستا دونې نشتا یو شای غ ډېر څنګه بندیز لګیدل چې کوشته ورشي ارمی علماء پاسره ګرځوي یا چې نشه کلای کر بندیز لګیدل جاي
او د بریتانیا په مانچستر شهر کې د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې نن د هندستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده هندي لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته د 230 منډو هدف ورکړی
سټکی تاسو واوریدل خو شی وز د خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په جاتي عمره کې د مسلم لیگ نون دلیل مرستیالې مشر مریم نواز سره د هغې په بلنه لیده کاته کړې او د هیواد د امنیتي اقتصادي او سیاسي وضع په اړه یې خبرې کړې د دواړو ګوندونو استازي وایي چې دغه ملاقات کې د یو لوی ائتلاف جوړونې او د حکومت ضد احتجاجونه شروع کولو باندې موافقه شوې د بلاول بوټو زرداری پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری او د مریم نواز شریف پلار پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف دواړه د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
خیبر پختونخوا نوی زمشوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند د بچکولو د دوایانو کموالی سره مخ دي په دغه علاقې کې د تیر له سورزو نه کرفیو لګیدلې د کرفیو خبر په هیڅ یو میډیا نه رپورت کیږي علاوه د دې چې د علاقې فعالین په سوشل میډیا د تکلیفونو او مسلو سره مخ ولست لپاره غک پورته کوي د خیبر پختونخوا حکومت هم د کرفیو یا ګرځبندیز په حق له هیڅ بیان نه دی ورکړی
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي سبا د دوشنبه پر ورځ به د هیواد په هغو سیمو کې د پولیو په ضد ځانګړی کمپاین وي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس شتون لري د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د مامورینو له خولې ویلي د پولیو کارکوونکي به تر 10 میلیون زیات ماشومانو ته کور په کور څاڅکي ورکوي ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو دروشت کیسونه رامنځته شوي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو ډیر اسماعیل خان شانګله میرعلي او میرام شاکر رامنځته شوي
د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ عالمی کپ مقابلو کې نن یو مهمه لوبه روانه ده هندستان ډلې خپل بیټنګ کړی او د پاکستان بیټنګ روان دی د مانچستر په اولډ ټریفورد میدان کې دا عالمی کپ دویشتم میچ دی او هندستان د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو 386 رنزونه جوړ کړی دي د باران په سبب لوبه د لږ ساعت دپاره ودرېدلې هم وه یاد دی پاکستان او هندستان اوس په شپږ ځله کرکټ ورلد کپ مقابلو کې یو بل ته مخامخ شوي او هر ځل له لوبه هندستان ګټلې 2019 ورلد کپ کې اوس په هندستان درې میچونو کې دوه ګټلې یو به د مقابله پاتې شوي چې 15 پوینټونه جوړیږي پاکستان د نن د ورځې په میچ کې اوس په 15 رنزونه جوړ کړی یو لوبغاړی اوټ شوی او د شپږو اورونو لوبه کړی دا ریاض حسین په د کرکټ د څېړنکارانو سره خبري کړې رپورټ یې تیار کړی
ماهرین وایي په تاریخي توګه هند ته په پاکستان باندې برتری حاصله ده ځکه چې په تیر نړیوال کرکټ مقابلو کې پاکستان د هند نه یو مقابله هم نه ده ګټلې خو بیا هم په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د نړیوال او قومي کرکټ لوبغاړي عارف مردان وایي په ورستو کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چیمپیئن ټرافی په اخیری میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه
پاکستان انډیا ډېر غټ تاریخ ده کرکټ او د ورلد کپ حوالے سره چې موږ ذکر وکړو یو لس ورلد کپ شوی دی خو تر اوسه پورې پاکستان په ورلد کپ کې د انډیا نه میچ نه دی ګټلی خو بهرحال چې کوم لاسټ ایئر چیمپیئن ټرافی شوی ده او هغه موږ په غټ فائنل کې میچ ته ګټلې دي. دغه میچ په حواله سره او داکن پلیران چې په ټیم کې موجود دي دا زیات تر مغه پلیران دي. نو امید لرو چې نن کومه مقابله کېږي هغه د هغه په تناظر کې ان شاء الله ډېر انټرسټینګ مقابله وي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو به امریکا او طالبان د اونۍ په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. تمه کیږي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره به په دې پړاو کې مهم پرمختګ وسی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې اشفاق مومند راکوي.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکي هفتې په سر کې په قطر دوها کې شروع کیږي. په دوها کې د دې خبرو دا اووم پړاو دی چېرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزي خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد د ترخګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي. خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وځنډېدي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نه وړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وایي خبرې روانې دي خو پکې پرمختګ ډېر په قلاره کیږي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. هندوستان د امریکا په ځینی سامانونو تجارتي ټیکس یاد کړی دی. د هندوستان لخوا د غغام پس د هغې په جواب کې اغستې شوې چې امریکا نوی دلی خپل مارکیټ ته اسانه رسایي لرونکي ملکونو د فهرست نه لري کو. یاد دی د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو به هم د دې میاشت په اخر کې هندوستان ته ځي. مایک پومپیو به په هندوستان زور ورکوو چې امریکایي کمپنیانو ته د خپل مارکیټونو ته زیات رسایي ورکړي. ماهرین وایي د امریکا د غغام او هندوستان او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ د دواړو ملکونو ستراتیژیک تعلقاتو باندې بد اثر غورځولی شي چې مقصد یې په هغه سیمه کې د چین زیاتېدونکو اثرات کمول وو.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي د هغه هیواد به په نیوکلیایي تړون باندې عمل کول را کم کی ترسو هغه نړیوال قوتونه چې په لوزنامه کې داخل وو مثبت اشاره ورنکې. ایران د مې په میاشت کې په تړون باندې له هغه وروسته عمل کول را کم کړ چې امریکا تیر کال په یو اړخیز ډول له تړون څخه ووتی او په تهران یې نور بندیزونه ولګول. په تاجکستان کې د ایشیایي مشرانو په کانفرنس کې د وینا په مهال حسن روحانی خبرداري ورکړی ک چیرې سم جواب ورنکړل سو نو نور اقدامات به هم کوي. هغه ول ایران په یو اړخیز توګه په دغه تړون د عمل پابند نه دی. حسن روحانی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د ایران او امریکا ترمنځ د پنځشنبې دروازې په ټانکرانو باندې لبرید ورسته کړکیچ زیات شوی. امریکا تور لګوي چې هغه برید ایران کړی خو ایران دا تور ردوي.
د سعودي عرب شاهزاده په خلیج عمان کې په دوه ټینکرو د حمله تور په ایران لګولې او پالمی ټولنې غک کړې چې په دې حمله دی یوې فیصلې ته ورسی. د ناروې او جاپان په ټینکرو دغه حمله د زیارت په ورس شوې چې کله د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې هم په تهران کې موجود وو. د سعودي عرب اخبار د شاهزاده محمد بن سلمان د یوې مرکې ځینی خبرې اغستې چې وایي ایرانی حکومت د جاپان وزیر اعظم د موجودګۍ احترام هم ونکوه او هم د جاپان یو کری په هدف کو. اخوا د ایران اسنا خبری ایجنسی وای ایران په دې حمله کې د لاس لرلو نه انکار کوي او په دې لړ کې د برتانیې سفیر هم راغوخته وو ورته چې برتانی هم د امریکا د خبرې تایید کړی چې دغه حمله پر شاده ایران لاس ته.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیې سر شال لندن په شاروال یو اړبیانی وکړي او ویل دي چې هغه د برتانویانو درسوایي سبب دی او لندن تبا کوي. د نوموړي تازه بیان د تشدد د هغو پیښو په ترڅ کې راغلي چې پکې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د لیبر ګوند مشر جریمی کوربن د صدر ټرمپ بیان غندلی او وایي هغه د خلکو وژنه د شاروال صادق خان په ضد کاروي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي لندن ډېر زر یو بل شاروال ته اړتیا لري. خان تباهی دی. د صدر ترامپ حسنی ټویټونه د هغه او د لندن د شاروال صادق خان ترمنځ د زړې کشالې برخه دي.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا جبه ده قدر منوردونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري. اوس مو هم پام را ګرځو تفصیلي رپورټونه ولورېته. په پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري نن په جاتي امرا کې د مسلم لیګ نون ډلې له مرستیالې مشري مریم نواز سره د هغې په بلنه لیده کاته کړې دي. د دواړو پلرونه دا وخت د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي. د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی. تفصیل ورباندې اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر مریم نواز سره ملاقات کړی دی او دوانه په دې صلاح شوی دی چې حکومت پر ضد به د مخالفو ګوندونو اتحاد جوړوي. بلخوا حکومت وایي دا اتحاد د حکومت پر ضد نه خو خپل ذاتی ګټو او خپل غلا پټولو لپاره به وي. د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایوین جاتی عمره کې بلاول بټو د مریم نواز په بلنه د دوی کور کې دا ملاقات کړی دی او رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج، د ستر محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس، د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمې جوړولو په هکله خبرې شوې دي. په دې ملاقات کې په دې هم اتفاق شوی دی چې د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد کې به نور ګوندونو ته به هم بلنه ورکولی شي. په ظاهره خو د مخالفو ګوندونو د اتحاد مقصد د حکومت پالیسو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کول دي. خو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې ډېر زر د داسې تحریک پیل کول به ممکن نه وي، ځکه چې د اتحاد په داسې حال کې جوړیږي چې د دواړو ګوندونو مشران یعنی نواز شریف او آصف علي زرداری د احتساب ادارې لخوا جوړ شوي مقدمو په وجې په جیل کې دي او په داسې حال کې ولس ته دا باور ورکول به ګرانه وي چې دا سیاسي اتحاد د حکومت پر ضد دی او که خپل مشرانو د بچ کولو لپاره دی. ډاکټر حسن عسکری وایي
اکاؤنٹیبلٹی پروسس ختم ہو جائے اس کے فوری طور پہ ہمیں امکانات نظر نہیں آتے.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی چہ داس احتجاجی تحریک تما موجودہ وقت کے نشتا چہ حکومت دا کار نہ ادروی یا بیا دا احتساب عمل ختم کری. تیرا رز دا پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بٹو ویلی وو چہ حکومت دا مالدار خلکو دا بجٹ کے گٹے ورکڑی دی او غریبان یہ نور ہم زور ولی دی او دا یو پاکستان نہ بلکہ دو پاکستان دی او پیپلز گن با دا غلط معاشی پالیسو پر ضد با آواز پورتا کوی.
پاکستان پیپلز پارٹی اس معاشی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے.
بلاول بٹو وی دتوی گن با دا معاشی طرح غریبا برداشت نکڑی. په لاهور کې نن جماعت اسلامي هم د حکومت معاشي پالیسو پر ضد احتجاج کړی دی او د ګوند مشر سراج الحق ویلي دي چې د دوی احتجاج د چا د جیل نه خلاصولو لپاره نه بلکې د ګرانۍ پر ضد دی. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاون ویلي دي د مخالفو ګوندونو اتحاد د خپل کرپشن پټولو لپاره دی او د دې د جمهوریت سره هیڅ کار نشته.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ډیوا سړنکار اسماعیل خان سے موږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری دی او هغوی نه به تپوسونه کوو د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ ترمنځ چې کوم د ائتلاف جوړولو په حواله سره هلې ځلې روان دي، موجوده حکومت لپاره څومره لوی چیلنج ثابتېدای شي؟ په خیر راغلی اسماعیل خان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. چیلنج ثابتې دی شي د دغه دوانو ډلو ائتلاف په دې موجوده حالاتو کې د تحریک انصاف حکومت د پاره او کنه؟
دا څه چې مشکلات خو پیدا کوي شي او په افغانستان اسمبلی کې تاسو کتلې دي څو ورځې نه کافي هله ګول کېږي دا راوي چې کومه دغه په سمته وګڼي کېږي پارلیمان کے دن نہ خودی حکومت کا فارق کافی مشکلات پیدا کر رہی. البتہ بٹا خبر ہے کہ اسمبلی پارلیمان نہ باہر کبھی خلق رو باسی یہ مجھے سوال راپورته کیږي. یو خبردار چې په لورمان سے وګواړي چې یو تحریک شروع کړي د مخالف ګوندونو د حکومت خلاف. خو خبره غټه ده چې د دې مسلم لیگ نواز د پیپل پارټي مشران په جیل کې دي او ښکاري دا څنګه چې دی وخت هغه دې ته تیار دي چې خلک بهر روباسي. تو خلک تن فل دا چې کوم بجټ پاس شوی دا هغه د لاسه چې کوم بینک اګراجی شوی دا خلک په هغه تل نو کې شي مخالف ګوندونه دې نه بیا فائدہ اچھتے کی بلا گاٹا خبر ہے چکم مشکلات پیدا کولی شی غدا غدا چی قانی سم لے کے دا حکومت سرا تعداد دیر زیاد کم دے مینڈل سے دی پلوی دے دا حکومت دا تیرے کے انصاف ہوتے خفا دے لکا غم برا دے خواہ شون حکومت دا پارا بدا بجٹ پاس کول دیر زیاد گران شی اور دی وقت کے پیپلز پارٹی پدے دا غد کے دا کوشش کے دا چی پسو طریقہ مانے مینڈل سے برزا کی چی غد دی سرا یوزیشی اور دا بجٹ حکومت سر امرست ہونے کی حکومت ناکام ہو چکو بجٹ پاس ہو لیکن بیا کیدی شی دا عدم اعتماد خبر را شروع شی دا حکومت دفاع را گتا کہ پکانی سملے کے دا ایم پی ایم دا کاف لیگ اور دا منگل سر دا پاٹے نے لوا اور دا آزاد میں دا چکم دی ممبران نانی نے لوا دی سر بل سر بیستہ دینا
صحیح. اسماعیل خان صاحب تاسو په دې وخت کې سفر هم کوي بس کلن جواب را لید دی بلی پښتنه هم را کوي چې کومې حزب اختلاف پارټیانې دي دوی خو هغه شانتي زوروري په دې وخت کې نخ کاری چې لکه تاسو څنګه وي مشران په جیلونو کې دي خو آیا د تحریک انصاف حکومت هم دومره زوروري یا مضبوط پوزیشن کې شته چې دوی د دې وړو کې وړو کې چیلنجونو هم مقابله وکړي شي؟
نہ مخوت ستوے چه د تحریک انصاف چې کم دې دا غي هغه په خپل مضبوط نه دی یو خو په سینټ کې غي په اکثریت کې نه دی تر کې د مخالف ګوندونو په اکثریت کې دی نو یو قانون چې قانوني سمره نه پاس هم شي نو په سینټ کې حکومت بیا دانی شي کوي چې هغه منظور کی یو خدا دا به مدار چې د دې د حکومت دغه چې کم دې دا غي سروایول دا غي ژوند تړلې دې د نور ګوندونو سره د قاف لیگ سره ایم پی ایم سره او د منګل سره او د دوه آزاد غړي چې دې سره نو کدی کې ته یو ګوند هم اخوا شو نو د حکومت برو ورځي نو خبره غټم دغه دا چې شاته به تر کې انصاف په شابه باندې ویل کیږي چې دې په شابه باندې کم دینو استابلیشمنت ته او د دې په وجه باندې هغه ډیر زیات په ښکاری چې په زور کې دي خو ما ته ښکاري چې دومره زیات دا زور چې څومره ښکاري دومره زیات په زور کې نه دي کمزوري حکومت ته که کله هم دې نه یو دوه ګوندونه افا شول د حکومت برو ورځي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا جوا د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې ځای خلک وای ل تیرو لس ورځو راځي سه حالته ګرز بندیز دی او سیمه خوراکي مواد د چشل صفه او به او دوایان نه پرشول کیږي چې خلک اوس ډیر زیات اړ دي که څه هم د خبرونه یوازې په ټولنیزو رسنیو باندې راځي او په پاکستان کې رسمي رسنۍ چې دي هغه باندې د خبرونه نور کول کیږي. عدنان بیچنه نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان سره په پوله د پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وای په خړ کمر سیمه کې د لس ورځو راځي ګرځبندیز په ځای دی چې لوجې د سیمې کاروباري مرکزونه بازارونه سړکونه سکولونه او د روغتیا مرکزونه تړل شوي او خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. ټلیفون په لیکه د سیمې وطن ناصر اویل ګرځبندیز پر مهال دوی سره په کورونو کې د خوراکي توکو نشټوالی دی. زیاته کړه د روان ګرځبندیز په وجه د سیمې ایوې ماشومې ژوند له لاسه ورکړی. په سوشل میډیا هم د ګرځبندیز پر مهال د نورو کسانو د وژل کېدو دعوی شوې خو په آزاد چسپینوي نه دي شوې. ناصر اویل په سیمه کې سرحدي عسکر دوی ته وایي چې ګرځبندیز بندیز پوز لخوا پزیکړی شوی او پوز پورې د سیمې خلکو رسد نه کیږي. ناصر زیاته کړه په دې ناوړه حالاتو کې دوی د کمی پارلمان دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر ته هیله ده، خو هغه هم په مقدمو کې بندې فاندي. په خړک مرسی مکه تر هغه ورسته کرفیو یا ګرزبندیز په ځای کړی شوی چې روانې ځلمیاشتې په و منیټه ایوې چودنې پر مهال د پوز درې افسرانو په شمول څلور عسکر وژل سوي او څلور ټپي شوي هم و. پوز ویلي و د وژل سوي عسکرو په شمول په تیر شوي یوه میاشته کې په یاده علاقه کښې لس عسکر د وسلوالو لخوا په بریدونو کې وژل سوي دي. د سیمې یوه بل تن قومندان خان وویل دوی د سختې بد امنۍ له امله خپلې سیمې پرېښې شوې او کډوالۍ ته یې مخه کړې وه. زیاته کړه تیر کال تر هغه وروسته بېرته خپلې علاقې ته واپس شوي چې حکومتي چارواکو دوی ته په سیمه کښې د امنیت په ځای کولو پوره باور ورکړی و. هغه وویل که اوس هم په سیمه کښې بد امنۍ په ځای وي نو دوی ته د لارې ورکړي چې بیا کډوالۍ ته مخه کړي، خو دوی پسې داسې خنډانونه نه جوړوي.
خوراکي توکي ختم شوي دي، یو شی نشته، دوڼۍ نشته، یو شی ډېر سخت ګربندیز لګېدلی دی چې کوچ ته ورشي ارمي غلام واپس راګرځوي یا چې نشه تللی ګربندیز لګېدلی دی. هغې چارواکي سره چې خبره وکړي پسې ولادي هغه ورته وایي هغه چې میشته پته نشته، پوج لګولې دو کرفیو، تاسو نشئ تللی واپس لاړ شئ. غوښتنه هم دا ده چې دا کرفی ماته شي، دا ظلم زیاتی چې نه سره کېږي. ولې ظلم زیاتی سره کېږي؟ میجر پرېښول چې پوره هم نه وزیرستان دی، تاسو ورشئ وزیرستان ته، هغې امن دی اوس امن نشته چې راغلو لو میږ واپس نه شي تللی چې واپس لاړ شو.
خړکمر د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د میرانشان نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز موقعیت لري او سیمې خلک یې زیاتره مزدور کاره او څاروي سره وي. نورالله نومیتن ټلیفون په لیکه وویل دوی سهار غرونو ته د کور ساتلي څاروي خوشې کړي او بیا یې ماښام بېرته واپس راولوي، خو ویې ویل د غیر اعلانیه ګرزبندیز په ځای کولو وروسته دوی نشي کولی چې دغه کور ساتلي ځناور له غرونو څخه بېرته کور ته راولي. هغه وویل چې دغه ځناور راوستلو دپاره څوک چې د کور څخه بهر ته وځي نو د قواوو لخوا پرې ډزې کېږي.
غوایانې دي دغه په بیا په غرونو کښې پاتې دي، پته نه لګېږي چې چېرته به تللي. داسې چیلۍ ګوره دغه په غرونو کښې پاتې دي، پته نه لګېږي. ماشومان چې پرېږدي دي پوځیانو ډزې به کوي چې دلته مه راوځئ، کرفي لګېدلې ده.
روانې کرفیو په اړوند د سیمې نه سیمه ییز چارواکي د څه ویلو څخه ډډه کوي او په دې اړوند نه پوز او نه اعلی حکومتي چارواکو خپل دریز مخې ته راغلی. په سوشل میډیا د کرفیو ختمولو لپاره ټرین هم چلول کېږي او له حکومتي چارواکو څخه د ختمولو غوښته کوي. تر دې مهاله د روانې کرفیو نیټه هم نه ده ټاکل شوې چې تر کوم وخته پورې به ساتل کېږي او دغه سیمه د افغان پولیس سره جوخته پرته ده او دلته د میډیا رسد هم نه کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالی وزیرستان.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د پاکستان کې د پانسۍ د سزا سره مخ قیدیانو دپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم جسټس پروجیکټ آف پاکستان په حکومت غږ کړی چې په ذهني توګه د ناروغه 46 کالو غلام عباس د پانسۍ د سزا په ودرولو کې د خپل رول ولوبوي. جسټس پروجیکټ آف پاکستان په خپل صدني رپورټ کې وایي چې د ملک په بېلابېلو جیلونو کې د پانسۍ د سزا سره مخ قیدیانو شمیر څه تقریبا 4000 نه زیات دی چې یوازې د پنجاب په جیلونو کې قید ذهني ناروغ نو شمیره 1080 ده. ارشد حسین به رپورټ تیار کړي.
پاکستان کې د مرګ سزاوار قیدیانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم جسټس پروجیکټ آف پاکستان په حکومت غږ کړی چې د 46 کلن ذهني معذوره غلام عباس د پانسۍ په سزا ودرولو کې خپل کردار ولوبوي. مطبوعات وایي چې د پنډۍ یو ځایي عدالت په ذهني توګه معذوره قیدي غلام عباس ته د پانسۍ ورکولو وارنټ جاري کړی او هغه ته به د رواني میاشتې په 13 نیټه پانسۍ ورکړی کیږي. د جسټس پروجیکټ آف پاکستان یو نمایندان ندا جعفری وایس آف امریکا ته وایي د غلام اسلام آباد پانسے وارنٹ 13 اونے جاری کرے شوے وہ
اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ جناب جو ہیں یہ 13 سال سے جیل میں ہیں اور ڈیتھ پینلٹی انہیں دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کا جب میڈیکل ریکارڈ وغیرہ دیکھے ہیں تو اس کے حساب سے انہیں پچھلے 6 مہینے میں ان کی کافی دفعہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوئے ہیں.
ہغوائی غلام عباس دھیرو دیار لسکلون راہ سے دا پنڈے پا اڈیالا جیل کے بندے اور حغت دا پانسے سزا اور ولی شوے دا خود حغ دا طبی معائنے سے خخکار شوے چہغا پا ذہنی توگا نہ روغ دے. مطبوعات دا غلام عباس دا مور دخلی لکھی چہغا سوروز مخ کے دا حغ سر ملاقات لپارا اڈیالا جیل تلوا او وائی غلام عباس پخپل سل کے نو دا جسٹس پروجیکٹ آف پاکستان تر مخا دا غلام عباس لخوا دا پاکستان صدر تہم دا معافی درخواست لے گلی شوے کار دی وچ دا جسٹس پروجیکٹ آف پاکستان لخوا سخ کل شائع شوی رپورٹ کی ویلی شوی چی دا حیوات پا بیلا بیلو جیلونو کی دا پانسے دا سزا سر مخ قیدیان شمیرا سلور زرش پک سوا اتا اتیادا چی پکی یوازی دا پنجاب پا جیلونو کی قید دا ذہنی مریضان شمیرا یو سل اتا اتیا خودلی شوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو دا وائس آف امریکا ڈیو خبرونی اوری
د سعودی عرب شہزادہ په خلیج عمان کې په دوو ټینکرو د حمله تور په ایران لګولې او پالمی ټولنې غکړې چې په دې حملو دی یوې فیصلې ته ورسی. د ناروی او د جاپان په ټینکرو د حمله د زیارت په ورځ په خلیج عمان کې شوې وي. تفصیلی رپورت په بختور شانه ورو.
ایران د خالی په ورځ په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللې او ورته په دې خبره احتجاج کړي چې برتانیې په ایران د تیلو په ټینکرو د برید تور لګولې. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای په خارجه وزارت کې د برتانیې د سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برتانیې په دریز سخت نیوکې وکړې چې ګنې په خلیج عمان کې د تیلو په دوو ټینکرو برید ایران کړې. ایرانی چارواکي وای په نړۍ کې د برتانیې نه پرته بل یو هیواد هم د امریکا د دغه تورونو مرسته نه ده کړې چې ګنې ایران په دغه ټینکرو شوی برید کې لاس لري. د برتانیې خارجه وزیر جریمی هانت د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولې وو چې د دغه هیواد انقلابي دستې یا ریولوشنری ګاردز په دغه بریدونو کې لاس لري او بل هیڅ یو غیر دولتي یا غیر ریاستي ډله د دغه برید کولو توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په دوو بیړیو باندې بریدونه شوي وو. په دغو کې یوه د جاپان او بله د ناروی بیړۍ وه. د دغه بریدونو په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د ایران په سفر وو چې په سیمه کې روان تاو تریخوالي کې کمی راولي. امریکا د دغه بریدونو تور نیغ په نیغه په ایران لګولې. د امریکا پوځونو په یو ویډیو کې خودلی وو چې یو ایرانی کشتۍ کې ناست کسان د جاپان د تیلو په ټینکر پورې تړل شوی بم چې چاودلی نه وو لرې کوي. د امریکا سره ډانلډ ټرمپ هم ویلو دغه بریدونه ایران کړي، خو د جاپان د کوکوکا نومي بیړۍ چلونکي ویلي برید په بیړۍ پورې د تړل شوي ماین نه نه بلکې د هوایی ګولۍ د لارې شوی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي امریکا په دغه تورونو لګولو سره داسې هڅې کړي چې د جاپان او ایران ترمنځ روانې سفارتي هلې ځلې لانجمنې کړي. جاپان هم په سختو ټکو کې د دغه برید غندنه کړې وه. په یعنی حال کې په برید کې د ناروی د اغیزمن شوی بیړۍ فرنٹ الټیر کارکونکي دوبۍ ته رسیدلی دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای د ایران سمندري ځواکونو په خلیج عمان کې په بریدونو کې د زیانمن شوو د تیلو د ټینکرو 340 کارکونکي بچ کړي دي. په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د نړۍ مشران په دواړو خواو د پرم نوسیدو غږ کوي. د چین خارجه وزارت ویان ګینګ شوانګ ویلي چین په منځني ختیځ کې په روان کړکیچ اندېښمن دی او هیله لري چې دواړه فریقه به د صبر او زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګټرس هم په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا په روان کړکیچ اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ په خلیج کې د یو لوی جنگ زغم نه لري. خلیج عمان په ابنای هورمز پسې په دویم نمبر د خام تیلو د وړلو لویه سمندري لار ده.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د واکمن تحریک انصاف پر ضد یو غټ ائتلاف جوړولو موافقه کړې، خو حکومتي چارواکي وایي ائتلاف د ولس په خاطر نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی.
رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د ستر محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمې جوړولو په هکله خبرې شوې دي.
د خیبر پختونخوا نوی زم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچکولو د دوایانو کموالی سره مخ دي. شمالي وزیرستان کې 13 ورځې نه کرفیو لګیدلې.
څنګه خوراکي توکي ختم شوی دي، یو کی ساينس ته دونه نشتا، یو ساي غ ډېر څنګه ګربندیز لاګې دلای دي چې کوشته ورشي ارمي علماء پاس را ګرځي یا چې نشه کلای ګربندیز لاګې دلای دي.
او د برتانیا په مانچستر شهر کې د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې نن هندستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. هندي لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته د 200 منډو هدف ورکړی.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په جاتي عمره کې د مسلم لیگ نون ډلې له مرستیالي مشرې مریم نواز سره د هغې په بلنه لیده کاته کړې او د هیواد د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو ګوندونو استازي وایي چې دغه ملاقات کې د یو لوی ائتلاف جوړونې او د حکومت ضد احتجاجونه شروع کولو باندې موافقه شوې ده. د بلاول بوټو زرداری پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری او د مریم نواز شریف پلار پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي. د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی.
د خیبر پختونخوا نوی زم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچکولو د دوایانو د کموالی سره مخ دي. شمالي وزیرستان کې 13 ورځې نه کرفیو لګیدلې. د کرفیو خبر په هیڅ یو میډیا نه ریپورت کیږي. علاوه د دې چې د علاقې فعالین په سوشل میډیا د تکلیفونو او مسلو سره مخ ولسته پاره غږ پورته کوي. د خیبر پختونخوا حکومت هم د کرفیو اگر بندیز په حق له هیڅ بیان نه دی ورکړی او نه دا خبرونه دي چې تر څو پورې به دغه کرفیو لګیدلې.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي سبا د دوشنبه پر ورځ به د هیواد په هغو سیمو کې د پولیو په ضد ځانګړی کمپاین وچیري چې لا اوس هم د پولیو وایرس شتون لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د مامورینو له خولې ویلي د پولیو کارکوونکي به تر 10 میلیون زیات ماشومانو ته کور په کور څاڅکي ورکوي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو 30 کیسونه رامنځته شوي چې زیاتره پکې د خیبر پښتونخوا په بنو، جیرسمر خان، شانګله، میرعلي او میرامشاک رامنځته شوي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ د کرکټ عالمي کپ مقابلو کې نن یو مهمه لوبه روانه ده. د هندستان ډلې خپل بیټنګ کړی او د پاکستان بیټنګ روان دی. د مانچستر په اولډ ټرافورډ میدان کې دا د عالمي کپ 2 میچ دی او هندستان د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو 386 رنزونه جوړ کړي دي. پاکستان وسه پورې په 200 اورونو کې 50 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو به امریکا او طالبان د اونۍ په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. تمه کیږي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره به په دې پړاو کې مهم پرمختګ وشي. په دوحه کې به د خبرو اترو دا اووم پړاو وي چې نږدې له یو کال راهیسې جاری دی. د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ډلې مشرې زلمی خلیلزاد کوي. د خبرو اترو کې د افغانستان حکومت شامل نه دی، خو زیاته توجه یې له هیواد څخه د امریکایي عسکرو په وتلو دی او په بدل کې به طالبان دا باور ورکوي چې د هیواد خاوره به د ترګري لپاره نه کارول کیږي.
هندستان د امریکا په ځینی سامانونو تجارتي ټیکس یاد کړی دی. د هندستان لخوا دغه کام پس د هغې په جواب کې غسته شوی چې امریکا نوی دیلی خپل مارکیټ ته اسانه رسایی لرونکي ملکونو د فهرست نه لري کو. د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو به هم د دې میاشت په اخیر کې هندستان ته ځي. مایک پومپیو به په هندستان زور ورکوو چې امریکني کمپنیانو ته د خپل مارکیټونو ته زیات رسایی ورکړي.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی د هغه هیواد په نیوکلیایی تړون باندې عمل کول را کم کی ترڅو چې هغه نړیوال قوتونه چې په لوزنامه کې دخیل وو مثبت اشاره ورنکې. ایران د مئی په میاشت کې په تړون باندې له هغه وروسته عمل کول را کم کړ چې امریکا تیر کال په یو اړخیزه ډول تړون څخه ووته او په تهران یې نور بندیزونه ولګول. په تاجکستان کې د ایشیایي مشرانو په کنفرانس کې د وینا په مهال حسن روحانی خبرداری ورکړ که چیرې سم جواب ورنه کړل سو نو نور اقدامات کبی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و خبري خبرونه دا وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې په دې برخه کې نن مختار خلیل تاسو له کوم مضمون خوښ کړی دی راځي چې دا غوښنه وورو.
په هندوستان کې د عامو انتخابونو په نتیجه کې د نریندرا مودی په اقتدار کې د بیا راتلو وروسته په عالمی سطح د نریندرا مودی د هندو قوم پر سوچ په حق له مختلف قسم اندېښنې ښکاره کیږي. د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د مشهور صحافي د بی آر گوانی یو تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د برصغیر هند په دریم ځل تقسیم. بی آر گوانی د خپل مضمون په سر کې لیکي چې برصغیر هند په لومړي ځل په کال 1947 کې هغه وخت تقسیم شو کله چې د فیرنګیانو دور ختم شو او هندوستان د پاکستان او د هندوستان په نومونو د دوه نوو آزادو ملکونو جوړېدو له سببه تقسیم شو. د دې تقسیم لوی وجه د هندوستان د قومي کانګرس پارټۍ د محمد علي جناح په مشرۍ کې جوړې انډین مسلم لیگ سره اقتدار شریکولونه چټ انکارو. دغه وخت مسلمانان د هندوستان د کل آبادۍ 25% وو. د هندوستان تقسیم ډیر خونړی ثابت شو. په دې کې د لسو لکو نه زیات خلک قتل شول او په هندوستان او نوي ملک پاکستان کې د پیړو پیړو راسي آباد اندوان سکان وغیرہ او مسلمانان دواړو ملکونو کې د خپل خپل مذهب د زیات آبادو علاقو ته پکړه لاړل. د کال 1947 د دې خونړی تقسیم نه پس بر صغیر هند کې په دویم ځل تقسیم په کال 1901 کې رامخته شو. بی آر گوانی لیکي چې محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو نه 14 میاشتې وروسته حق ورسېدو او د کال 1950 نه پاکستان کې په اقتدار رو رو د پاکستان فوج قبضه شروع کا. امریکې او برطانیې په دې عمل کې د پاکستان د فوج ټینګ مرسته وکړه. برطانیې د پاکستان فوجي افسرانو له تربیت ورکو چې پکې زیاتره پنجابیان او یو لږ شمیر پښتانه شامل دي. دا پنجابیان او پښتانه فوجي افسران ټول د هغه وخت د مغربي پاکستان سره تعلق لرلو. مشرقی پاکستان کې ټول بنگالیان آباد وو او دوی د پاکستان د کل آبادۍ 45% وو. دا شان دوی د باقی پاکستان د ټولو قومیتونو یعنی د پنجابیانو پښتنو سندیانو او بلوچو نه په تعداد کې زیات وو، خو بنگالیان په فوج کې ډیر کم وو او عام طور سره به د فوج د ملازمت دپاره انفټ یا نااهله ګڼلې کېدل. پنجابیان د کل آبادۍ 20% وو او ټول په مغربي پاکستان کې آباد وو. دوی د پاکستان په زیاتو وسیلو قبضه کړې وه ځکه چې حکومتي او فوجي اعلی عہدې د شروع نه د پنجابیانو سره وې. بنگالیانو سره جاری اقتصادي فرق او زیات خورګای بنگالیان د مغربي پاکستان بلکې په اصل کې د پنجابیانو خلاف په بغاوت کولو مجبور کړل. د بنگالیانو بغاوت په کال 1901 کې مشرقي پاکستان کې د یو خونړی جنگ شکل اختیار کو چې په نتیجه کې په کال 1901 کې مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نوم د یو آزاد ملک په حیثیت کې د دنیا په نقشه راښکاره شو. کاونټر پنچ لیکي چې د کال 1901 په جنگ کې په لکونو خلک ووجلې شول. بی آر گوانی خپل مضمون کې زیاتې چې بری صغیر هند کې دریم تقسیم د روان کال یعنی د کال 2019 په 23 مئی هغه وخت راښکاره شو کله چې د هندوستان د عامو انتخابونو د نتیجو اعلان شو او د وزیر اعظم نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارټۍ د هندوستان د 543 نشستونو په پارلیمان کې ځان له 303 نشستونه وګټل. د نورو وړو پارټو ځان سره په ملګری کولو د بھارتیا جنتا پارټۍ د نشستونو شمیر اوس 305 تا رسیدلی دی. بی آر گوانی خپل مضمون کې لیکي چې نریندرا مودی دومره ډیر نشستونه د هندوستان د اکثریتي آبادۍ یعنی د اندوانو په زړونو کې د پاکستان د ویرې کینولو او داشان اندوان د پاکستان خلاف د یو موټی کولو له سببه ګټلې دي. هندوستان د آبادی لحاظ سره د پاکستان نشپک چند لوی ملک دی. پاکستان د هندوستان په مقابله کې اقتصادی لحاظ سره تل ناتوانه وي. د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو په قرضونو چلیږي او د ملک د بندوبست چلولو دپاره عالمی مالیاتی پنګې ته هم ناست وي. اگر که د کال 2019 د هند تقسیم څه عملی نه دی، خو د هندوستان خلک نن سبا د مذهب په بنیاد تقسیم شوي ضرور دي، او دا د هندوان او مسلمانان. حکمران طبقه اندوان په هندوستان کې نور واړه مذهبي قومیتونه یعنی جینز، سکھ او بودیان د هندوستان خلک تصور کوي، خو عیسایان او مسلمانان د بهر نه راغلي خلک ګڼي. مسلمانان د کل آبادی 14% دي او اندوان ورته د پاکستان د ملګرو او د مرستیالانو په نظر ګوري. نریندرا مودی چې د کال 2001 تر کال 2014 پورې د هندوستان د ګجرات صوبې وزیر اعلی و، نو د ده په دور کې 2000 مسلمانان قتل کړي شوي وو. مودی د مسلمانانو په دې قتلیام چری هم سخت پیمانی نه د ښکارا کړي، بلکې اپوټای قتل شوي مسلمانان په ډیرو سپکو ټکو یاد کړي دي. په دې سبب د مرستیالان په کم شمیره فرقو خصوصا په مسلمانانو ډیرې ډاډه خونړې حملې کوي.
د کرکټ عالمی مقابلې روانې دي د پاکستان او هندوستان ترمنځ. نن دویشتم میچ په مانچسټر کې په اولډ ټریفورډ په میدان کې روان دی. هندوستان بیټنګ کړی، د پاکستان بیټنګ شروع دی، او محمد اکرام هم موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. د هغوی نه به د دې میچ تازه حال اخلو. په خیر اخلي محمد اکرام.
ډیره مننه.
میچ کوم ځای ته رسیدلی دی؟ باران خو لږ شانتي دمه ورکړی و، خو
باران بس صرف تلک سات د پاره. نو هندوستان خپل د دوستو ورونو لوبه برابر کړله. هغې 3.6 رنزونه جوړ کړي دي د 5 لوبغاړو په تاوان باندې، او د پاکستان بیټسمنان راوتلي دي. اولنۍ پاکستان سټارټ ډېر په قلاره باندې وو، ډېر سلو وو. کېدای شي دا هم ځینې کمنټیټر سې کوم وي چې پاکستان چونکې یو غټ ایونټ هم دی او غواړي چې سلو لوب شروع کی، خو د هغې سره بیا په پاکستان باندې د سلو لوبې بل منفی اړخ دی چې پریشر یا دباو سی واقعي. باغې کې بیا د پاکستان یو وکټه پرې هم وتله. امام الحق هغه ایل بی ڈبلیو آؤٹ شو، هغه 2 رنزونه جوړ کړو. داغې نه علاوه دا وخت دوه لوبغاړي د پاکستان چې کوم دي هغه ولاړ دي. فخر زمان اوپنر دی، 25 رنزونه جوړ کړي دي. د نسبتا تیز لوبه کوي، خو نن د لوبه کې وکتې شي نو سټرایک ریټ هم د 3.6% دی، یعنی په یو کم سلویخ پالونو باندې 25 رنزونه جوړ کړي دي. او دغه شان بابر اعظم هغه 26 رنزونه جوړ کړي دي. نو په لوبه کې دوی لږ شان تیزواله هم راوستو، ځکه چې دا وخت د دې ایوریج یا اوسط هغه لا ډیر کم دی، او چې کوم ورته په کار ایوریج یا اوسط دی نو هغه د اوور په حساب د اوو نه زیات دی. دا وخت د دوی چې کوم ایوریج دی نو هغه دوی ته 203 رنزونه باقي پاتې کول په کار دي په 15 اوورونو کې. نو یقینا د ټول نمین خبره ده دی وخت کې چې پاکستان به کوشش کوي چې وکټ پرې نه وځي. که وکټ ورسره وي نو پاکستان به سکور کولی شي.
بیټسمنان ورسره هغه شانت شته چې دا سکور چې کم دی هغه هدف ترلاسه کولی شي.
بیټسمنان شته دا هدف ترلاسه کېدای شي، خو د پاکستان اکثر دا مسله راشي چې کله هم د دې وکټ پرې وځي نو بیا زر
دوی په پریشر کې لاړ شي.
وکټ پرې وځي خو کچاري د پاکستان په مستقل مزاجي سره دالو بکي او وکټ نه پریوځي نو دا غسکور کې د شي ځکه چې په دی گراوندونو باندې دالو بکيږي. خو موږ به دا هم وایو چې دا یو چیلنجینګ ټارګټ دی. 3.6 ډېر غټ ټارګټ دی. په د هندستان خلاف دی، پریشر هم پکې راځي، او د هندستان سره بالنګ هم ډېر ښه بالنګ دی. دا څه نه دی چې ګینه د هغې بالنګ کمزور دی. نو دا ټول هر څه یو مکس دغه دی چې دی کې د اعصابو جنگ په دې کې په کریز باندې پاتې کېدل، او پاتې کېدو سره سره لوبه هم مخکې بوتلل دي. دا څه نه چې صرف په مزه سکور کوي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا جبه دا قدرمن اوریدونکو د بریتانیا په مانچستر کې د هندستان او د پاکستان د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام لوبه روانه ده او هندستان ورته د 320 منډو هدف ورکړی دی. په سیمه کې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ زموږ خبریال ریاض حسین هم له څېړونکو سره خبرې کړي او رپورټ برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نن د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کرکټ جام سره تړلې مقابله کیږي او ماهرین وایي په تاریخي توګه هند ته په پاکستان باندې برتری حاصله ده، ځکه چې په تیر نړیوال کرکټ مقابلو کې پاکستان د هند نه یو مقابله هم نه ده ګټلې. خو بیا هم په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د نړیوال او قومي کرکټ لوبغاړي عارف مردان وایي په ورستو کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چیمپیئن ټرافی په آخري میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه.
پاکستان اور دا ورلڈ کپ حوالے سر چمنگا ذکر کو یو لس ورلڈ کپ شوی دی کو تروس پر پاکستان پر ورلڈ کپ کے دی انڈیا نے میچ نہ گٹلی. خو بہرحال چکم لاسٹ ایئر چیمپئن ٹرافی شوی دا اور اگے من پاگا غٹ فائنل کے میچ تے گٹلی دے دا میچ پر حوالے سر اور دا کم پلیئران چ پٹیم کی موجود تھی دا زیادہ تر مغا پلیئران دی نو امید لرو چې نن کوم مقابله کیږي. ها بعد هغه په تناظر کې ان شاء الله ډېر انټرېسټینګ مقابله وي. پر د میچ پریشر آل لري په دواړو ټیمونو باندې بېږي.
پاکستان او هند وړاندې نه روایتي حریب دي او په ورستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی وو. په نړیوال کرکټ کپ مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبي په حواله یو غټ فرق مخې ته راځي او دا وخت په دې مقابلو کې پاکستان صرف 3 پوینټونو سره په اتم نمبر دی او هند په دریم نمبر راځي. یو اړخ څخه د پاکستان د منډو مجموعي تعداد هم کم دی، خو دا خبر هم ضروری ده که پاکستان هند ته ماتې ورنکړه نو د سیمی فائنل به هم پاتې شي. د کال 1992 راهیسې د نړیوال کرکټ جام په مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ مقابلې شوې دي او ټولې مقابلې هند ګټلې دي. عارف مردان وایي که چېرې دواړو ټیمونو کې یو ټیم هم وړاندې په بیټنګ کولو کې کامیاب شو نو ګټه به ترلاسه کړي.
زمون بیٹنگ چلی نو مونگا انشاءاللہ میچ گٹو اور کدا انڈیا بیٹنگ فل چلی نو دا انڈیا بیٹنگ خونن سبا پٹول ورلڈ کی مشہور دے چکم داغی کپتان دے ویرات کوہلی اور داغی کم روہت شرما اوپنر دے اور سرا نور چکم پلیئران دی نو ایم دیر خ بیٹنگ دے. خو زمون چکم بیٹنگ دے فخر زمان اسپیشلی نن دیر زیات امید دے داغنا چ نن باغ سکور کی اور فخر زمان اور امام الحق سٹارٹ راکونو اور پسے چکم بابر اعظم دے اور پسے حفیظ دے داڑی اور مضبوط بیٹنگ لائن دے. نمو امید لرو کو د بیٹنگ زمونږ او چلے دنو هم میچ ګټلی شو. ادروایز زمونږ بالینګ دونه دې چاغي ریسټریکټ کی خو کو مخکې هی بیٹنگ کینو درې سزا پاسا بو بیا موږ کډې ګران شي.
سیلنی وای چې د پاکستان په بالینګ کې په تیر مقابلو کې د شاداب خان او شاهین افریدی د رنزونو ورکولو شرکه مده، خو د دې ترڅنګ حسن علی، محمد عامر او وهاب ریاض زیات رنزونه ورکړي دي. د ماهرینو په وینا په پاکستانی ټیم کې بدلونونه کیږي او په ورستو کې دوه پښتانه بالران محمد یاسر او عثمان شینواری د ټیم نه بهر کړی شوی دي. خو بیا هم امید څرګندېږي چې که پاکستانی ټیم د فشار نه بچ شو نو په دغه مقابله کې به کامیابی ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی چې برتانیې ته تللی دی، هلته کې به د کومو حکومتي مشرانو سره په کومو موضوعاتو په خبرې کوي. په دې حوالے سره بیا د برتانیې او د افغانستان ترمنځ میچ هم کېدونکی دی، د عالمی کرکټ په د مقابلو په لړکی. نو په دې حقله د ډیوا خبریال حکمل روان تفصیل راکړي.
افغان ملت مشر اشرف غنی دی و لوړ پوری افغان هیئت په مالټیا، برتانیا یا لندن ته تللی دی. افغان ولسمشر منه ویل چې افغان ولسمشر به برتانیا ته د رسیدو سره سم د برتانیا لومړی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د پارلمان لغړیو سره په افغان سولې او دوړخیزو خبرو باندې به خبرې اترې تر سره کوي. دوی ویل دي چې افغان ولسمشر به دی برتانیا یا لندن کې چې کوم ورلد کپ هم دا اوس روان دی او نن یې هم دی هندستان او پاکستان لوبه روانه ده. په 13 تاریخ باندې به دی افغانستان او انګلند برتانیا هیواد لوبه تر سره کیږي چې دغه لوبه به دی افغان ولسمشر او دی برتانیا نور وړکوړي چرواکي او ځای نندره کوي. لدین مخکې افغان ولسمشر قزاقستان کوم کانفرنس چې هغه ته تللی و هغه سره د چین او د یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې تر سره کړې وې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا دا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو به امریکا او طالبان دیونی په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي او تمه کیږي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره به په دې پړاو کې مهم پرمختګ وشي. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې اشفاق محمد راکوي.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکي هفتې په سر کې په قطر دوحه کې شروع کیږي. دا خبرې د تیر یو کال لهسې دوام لري. په دوحه کې د دې خبرو دا اووم پړاو دی چېرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزی خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد ترخګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي. خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وزنډېدې. د طالبانو ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګینې د سولې خبرې په دې وجه وزنډېدې چې ګینې امریکا ټینګار کاوه په لوزنامه کې به ډزبندۍ او د افغانانو خپل منځ ناسته کې افغان حکومت سره خبرو ته کیناستلو غوښتنه هم شامل وي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نوړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وای خبرې روانې دي خو پکې پرمختګ ډیر په قلاره کیږي. د زیاته کړه چې څنګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وستلو نیټه اعلان شي نو دغه سره به د خبرو رفتار هم سیوا شي. دغه سره د افغانانو خپلو کې کیناستلو ته او په افغانستان کې یو اسلامي حکومت ته هم لار هواره شي. امریکا استازي زلمی خلیلزاد د خبرو نه وړاندې خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو سره راتلونکو خبرو کې به د ژمنه وکا کوشش کوي چې د خبرو لومړی دوه برخې بار را نږدې کوي. خو د خبرو کامیابولو لپاره به خپل اړخ هم خپل دریس کې نرمي ښایي. د طالبانو وایان سهیل شاهین زیاته کړه امید کوي زلمی خلیلزاد به په خپله وعده باندې کلک ودرېږي چې وایي د خبرو دوه لومړۍ برخې به را نږدې کوي. په عیني حال کې په کابل کې افغان حکومت وایس اف امریکا ته ویلي چې د روانې میاشتې په اوله کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو د نمایندګانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې په دوحه قطر کې تابع شوې دي. زرای وایي چې دا خبرې د جولای په اوومه نیټه باندې کېدونکې دي. دا خبرې به د امریکا طالبانو ترمنځ را روانه هفته کېدونکو خبرو په نتیجه کې منځته راځي. طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو نه انکاري دي او ورته د امریکا ګوډاګي وایي. خو طالب وسلوال وایي چې طالب چارواکي د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګانو سره د سولې د خبرو نه دي انکاري تر دې چې حکومتي چارواکي هم په شخصي توګه برخه اخلي ورسره خبرو ته تیار دي. که یو خوا طالبان امریکا سره د سولې خبرو ته ناست دي نو بلې خوا د امریکا یو ستر پوځي مشر ویلي د افغانستان په ختیځ برخو کې د داعش موجودیت د دوی لپاره د پریشانۍ خبره ده. بهرحال د امریکا مرکزی کمان او مرینو عسکرو مشر جنرال فرانک مکنزي دی اونۍ ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال د پوځ لخوا د سخت فشار سره مخ دي. د امریکایي پاو سره څنګه تر څنګه افغان عسكر امروزا د داعش په اډو باندې حمله جاری ساتلې دي، او د عربو نه اثر اخستونکو وسلواله ډلې سره طالبان هم په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې د خبريالانو سره خبرو کې هاغلی میکنزي ویلي په افغانستان کې داعش یقیني خبره ده په امریکا باندې حمله کول غواړي. د زیاتوي چې دا زمونږ پوخ یقین دی چې تر څو مونږ دوی د فشار لاندې ساتو نو داسې کول به ورته ګرانه وي، خو طالبانو په مکمله توګه د هاغلی میکنزي اندازې رد کړې دي او بې بنیاده یې بللې، او وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوز د پاتې کولو لپاره جواز ګوري.
د بلوچستان د سرخار کوټې او ژوب سیمې ترمنځ غځېدلې په شاوخوا 300 کیلومتره لویه لاره هر ورځ د ټرافیک پیښې رامنځته کیږي، او پکې ماشومان، ښځې او ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. په دې موضوع تفصیلي رپورټ حفیظ الله شیرانی ناورو.
له ګورستان مې ګیله ده ځوانان خوندې کړې رالېږي تس پالنګونه. دا د ځوانمر فاروق خان مندوخیل د جنازې کټ دی. فاروق خان یې له اوشکو سلګو سره د ژوب تکی کلی په هیدرا کې خاورو ته وسپاره. د ګورستان فضا ځکه ډېره زیاته غمجنه چې په همدې ګورستان کې د فاروق خور او د هغې 15 ماشومان یې څو ورځې وړاندې خاورو ته سپارلي وو. د یوې کورنۍ اووه جنازې. دوی ټوله د اختر لمانځلو لپاره له کوټې ښاره خپل کلي ژوب ته را روان وو چې سیف الله کلا ته نږدې علي خیل سیمه کې یې موټر له ټرک لارۍ سره ټکر سو. په دې ټرافیکي پیښه کې د فاروق د کورنۍ د نورو شپږو غړو په ګډون 15 تنه مړه او 10 ټپیان سول. فاروق د کوټې په سیول روغتون کې 12 ورځې بستر وو، خو ژوند ورسره ملګرتیا ونه کړه.
رحیم مندوخیل هم د ژوب سره تعلق لرم. زه ټیم په دوبۍ کې وم. ماته اطلاع وسوله له دې زخه سیار داسې دوه بچی د زخمیانې دي، خو ماته حال صحیح نه کیره. چې کله ما فلایټ ټیکټ واستی نو زه د کراچی پر لار باندې راغلم. نو بیا په لارې راته وویل سیار ستا بچان 15 پاک رسېدلي دي او کور والا دم پاک رسېدلی دی. داسې حساب کې زما دروازه خو بنده سوله. 15 مو بچان دي، یومه کور والا ده، دا خو ولاړو. پاتې سو اخ شي سم کوم ولي ټریټمنټ هغه علاج روان کوټې هسپتال کې سیول کې. بیا د دې پاک ورسید بچی د مصر بچی مو څور لس کاله ایج وای، او د لورغه مو بیا یو لس کاله ولي، بل زوی مو د شپږو کلو ولي، دا بل لور مو د دوه کلو، او دا یو تقریبا 7-8 مینه غو. د اخ شي ایج تقریبا 26 سال د ایج ولي. نو بس دا زه ویلای سم کوم دوک لا مشت رسیدلی دی، مزید د نورو خلکو ته دا نه ورسای شي.
فاروق څوک وو؟ د هغه نږدې ملګری ګران ولاد خان یې داسې راشای.
د دې ډېری غریب کورنۍ زخه راوتلې او د کلی تکي زخه، او د پنجاب یونیورسيټي پورې ځان ورسول. یا په سوشالوجي ډپارټمنټ کې په ایم ایس سي کې ګولډ میډل واخستی، او بیا له بلوچستان یونیورسيټي زخه د ایم ایس سي ایم پیل وکړ په سوشالوجي کې، او لکه د اعظم لا کالج زخه د ایل ایل بی وکړه. د یو پیپر ریسرچ پیپر سم جوړ توای دا په نیوزیلند کې په یو میګزین کې پبلش سول، او د دا خواهش چې زه د خپل کور کوچنیان بوزدم او په د ټولو باندې تعلیم حاصل کړم او د خپل فامیل سټرکچر سدي هغه زه چینج کړم. لیکن له بده مرغه دای وفات سو، او د دورونه سدي هغه د موټر ډرایوران دی، او د کور سوی هغه بیا یو 15 کاله شاته لاړی.
د ناتایت سوی رپورټونو لمخه په تیر یو نیمه میاس کې د ژوب شار د ماشومانو، میرمنو او ځوانانو په ګډون ډیر کسان په ترافیکی پیښو کې مړه سوی او تر دې زیات زوبل سوی دي. د ژوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځلی صدر داود خان مندوخیل وډیواته وویل د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره یې د خپل ګوند له مرکزي مشرانو او وزیرانو سره لیده کاته کړی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.